په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام ته بیل سوې ده. یو راپور هم خبرو او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا سرمفتش هم په افغانستان کې د القاعده حضور او لدې هواده د تروریزم ګواښ تاییدوي. نن جمعه ده، د سلواغی دلوی 14 د فبروري میاشتې 2 نیټه. په پیل کې خبرونه، په بدخشان ولایت کې د شدید واورې د اوریدو او واورې شوېدو له کبله د څو ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. په بدخشان ولایت کې طالب چارواکو پرون رسنوي ته ویلي چې د برف کوچ له کبله لښته لږه 200 ونې چپه سوې او د شغنان او دروازونو د ولسوالیو ترمنځ لارې بندې سوې دي. د بدخشان په څیر د افغانستان په غرنیو ولایتونو کې عموما د واورو له اوریدو وروسته برف کوچونه راځي او لارې بندیږي. د سالنګ لاره چې د زیاتې واورې د اوریدو له کبله وړم ورځ بنده سوې وه، پرون سهار بیرته پرانیستل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو ویل سوي چې پاکستان په تیرو 4 میاشتو کې یو شمېر هغه افغانان افغانستان ته بیرته استولي چې ټاکل سوي وه امریکا ته ولېږدول سي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په دې اړه د خپل راپور په نتیجه کې څرګنده کړې چې ګڼ شمېر داسې افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی وو او ټاکل سوي وه چې امریکا ته وغوښتل سي، په تیرو 4 میاشتو کې له پاکستان بیرته افغانستان ته استول سوي او په دوی کې داسې کسان هم سچې افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. راپور وایي د دې لپاره چې امریکا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور نه لري، نو د هغو افغانانو د انتقال پروسه له افغانستانه پر مخ نسي وړلی چې باید امریکا ته ولېږدول سي. تکل سوي ده چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل سي. په دې سیالۍ کې د راشد خان په ګډون د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره پیژندل سوي لوبغاړي نه لوبیږي. د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي مخکې له سریلانکا ته تللي او پرون یې د دې ټیسټ سیالۍ لپاره په کولمبو کې تمرینونه وکړل. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د سهار پر 9 بجو د کولمبو په SSC لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ آسیایي شورا پریکړه وکړه چې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو کرکټ بورډونو هومره بودیجه ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د کرکټ آسیایي شورا دا پریکړه په خپل کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف هم پکې ګډون کړی و وکړه. د دې پریکړې پر اساس له دې ایستبه د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش د کرکټ بورډونو په اندازه بودیجه ورکول کیږي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې آسیایي شورا د غوړیو هیوادونو د کرکټ بورډونو ته څومره بودیجه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه په سوریا او عراق کې د ایران پر هدفونو یو لړ بریدونه وکړي. د CBS د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي دغه بریدونه به په راتلونکو 4 ورځو کې وسي. دا پریکړه وروسته له دې سوې چې د یکشمې په ورځ په اردن کې د سوریې پولې ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 3 امریکایي پوځیان ووژل شول. امریکا یو ایران پلوه ډله په دې برید کې په لاس لرلو تورنه کړه. ایران په دې حمله کې خپل دخالات رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې د تورونه بې بنسټه بللې دي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ارزونه شي هغه بې پیلوټ الوتکه چې تیر یکشن به پوردون کې د امریکایي پوځیانو پر یوه پوځي اډه د حمله له کبله 3 امریکایي پوځیان ووژل او تر 30 زیات نور ټپیان کړل. د ایران سخت و څلورو امریکایي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته دا خبره کړې ده. واشنگتن په لومړیو کې په هغه پیښه کې ایران پلوه ملیشي داخلي بللې وي او د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه. خدای پښکره و نه ویل چې هغه وسله چې امریکایي پوځیان ووژل له کومه سوې وه. هغو امریکایي چارواکو چې له رویټرز سره د نوم نښولو په شرط خبرې کړي د بې پیلوټ الوتکې ماډل وړاندې نه کړ، خو وی ویل چې د دوی ارزونې لا هم روانې دي. الجزایر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د فوري بشري اوربند غوښتنه پکې سوې ده. دا هغه اقدام دی چې شای د امنیت شورا دایمي غړي د امریکا متحده ایالاتونو چې د ویټو حق لري د هغه مخالفت وکړي. واشنگتن وایي دغه پریکړه لیک به یوازې فلسطینی وسلولو ته ګټه ورسوي. رویټرز اجانس وایي چې دغه مسوده یې کتلې، پکې د فلسطینی ملکیانو بې ځایه کېدل غندل سوي او یو ور بیا پکې غوښتنه سوې چې ټول اړخونه نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په پریکړه لیک کې په ټوله غزې تړانګه کې د بشپړ چټک خوندي او له خند پرته بشری اوربند غشتنه سویده. دیپلوماتان ویلی الجزایر دغه مساوده امنیت شورا ته چې 15 غړي لري تیره چهار شنبه وړاندې کړه. دغه شورا ته د مساوده وروسته له هغې وړاندې سوچي په شورا کې د عدالت نړیوالې محکمې پر وروستي حکم بحث وسو. په هغه حکم کې تیره اونۍ اسرائیل ته امر سوی و چې د نسل وژنې د اعمالو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د اروپایي ټولنې لخوا اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت مالي مرسته مسکو ته ښکاره پیغام ورکوي. د اروپایي ټولنې رهبران پرون د هنګري د مشر ویکتور اوربان د 2 میاشتو تر اختلافاتو وروسته اوکراین ته د 500 میلیارد یورو په ارزښت د مالي مرستې پر منظوري سلا سول. له اوکراین سره د مالی مرستو د دوام لپاره دا موافقه داسې وخت کیږي چې له کیف د هغه د غربي ملاتړ کوونکو پر ملاتړ شکونه شول کېدل او پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل 2 کلونو ته رسیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د اروپایي ټولنې د دغې مالی مرستې مننه کړې او ویلي دي چې له ډېره وخته یې ورته انتظار کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش هم په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور او له دې هېواده د ترورزم ګواښ تاییدوي. په دې اړه د سیګار د راپور جزئیات وروسته له دې خبره سول چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د القاعده شبکې د حضور او فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړ. په همدې منځ کې د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده لا کمزوري بولي. تفصیل له عصمت څروانه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په یو راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویل شوی چې د طالبانو له څه باندې 2 کلنې واکمنۍ وروسته لا هم له دې هېواده د تروریزم ګواښته. سیګار چې په هرو 3 میاشتو کې د افغانستان په اړه راپور خپروي په تازه یوه کې د اسلامي دولت د سختریزي ډلې د القاعده تروریستي شبکې او پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یادونه کړې ده چې د طالبانو له حکومت په مستقل ډول فعالیت کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په خپل راپور کې ویلي و چې القاعده په افغانستان کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو 1.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعال کړي دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړیو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوی چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوی په افغانستان کې ډېره دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د امنیت شورا راپور رد کړ. د پرون په پکتیا کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت پر ټول خاوره واک لري او په هیواد کې هیڅ طرحه غری ډلې ته پناه نه ورکوي.
اسلامی امارت د خپل خوانه دنیا ته اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر باندې نه استعمالیږي. مونږه د خپل بلک لپاره امن غواړو، د نورو خلکو لپاره هم امن غواړو. افغانستان په هیڅ صورت کې هیڅ کله داسې مراکز ته اجازه نه ورکوي چې دغه نه دنیا ته ضرر ورسیږي.
تر مولوی کبیر مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد هم د امنیت شورا راپور رد کړ او هغه پروپاګاندا وباله. له بل خوا د سپینې ماڼۍ ویندوی په افغانستان کې القاعده کمزوري بولي. د دې شورا ویندوی جان کربی په افغانستان کې د القاعده شبکې د موجودیت او فعالیت په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا پر راپور په خبرګون کې وویل چې د امنیت شورا له راپور خبر دی، خو القاعده په افغانستان او نورو ځایونو کې کمزوري ده. جان کربی امریکا شخته وویل القاعده په داسې دریس کې نه ده چې په متحدو ایالاتونو باندې بریدونه وکړی شي. خو په امریکا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد وایي امنیت شورا له دقیقو څیړنو، اسنادو او معلوماتو وروسته دا ډول راپورونه خپروي.
متحده ایالاتونو د طالبان د واکمنۍ 2-3 میاشتې وروسته هم ویل چې القاعده په افغانستان کې نسته او یا هم د امریکا لپاره خطر نه ده، لکن دی د الزوایری په وژلو، د القاعدې د مشر په وژلو په کابل کې دا ثابته کړه چې القاعده په افغانستان کې سته.
د امنیت شورا پر راپور کې راغلی چې طالبان له القاعده سره نږدې اړیکې لري او د القاعده ځینې مهم مشران په افغانستان کې اوسي او دا ډله په 4 ولایتونو لکه غزنی، لغمان، پروان او روزګان کې تاسیسات او په پنجشیر کې سلاکوټ لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم محترم مدیر، انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بنده ده، دا د مریضان لار یې بنده کړې ده، پر مخ بنده ده، دا د کنسر مریضان دي، دا نه پرېږدي. هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کنسر د تاریخ مریضان دي، دغه یې باید چې پرېښولی. دغه لار پر مخ بنده ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضانو لار بنده ده، دا د مریضانو لار به یې چې پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې زموږ د سپین بولدک ځوانان ته په افغانستان په شرکتو کې، دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. زموږ د بولدک ځوانان درې نیمې میاشتې کېږي د بارډر د بندش د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 25,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې زموږ د بولدک ځوانان ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکي؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 5 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انجټونو کې چوکیداری و راغله، هغه نه مشر وړ. اوس قرار ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکي دوی؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرع لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د کڑکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کڑکیچ نړیواله ډله یا ICG وای افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. دې ډلې د سې شنبې په ورځ په راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژوري انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا پوښتنه ولرئ، زموږ له میلمنو څخه تاسو ته 2 شمېرې وایم. پر دغه شمېرو تاسو کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. 00420221125001 او 00420221206001. پر دغه 2 شمېرو تاسو له موږ سره تماس نیولای شئ او موږ به بیرته تاسو ته له سټوډیو څخه زنګ ووهو. نن زموږ میلمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. اوریدونکو، زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا بل میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د کڑکیچ نړیواله ډله ICG وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کېږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کڑکیچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کرکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه میرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي رادیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زاوز مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
ما به کومک نیاز دارم. خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو هستم.
د کرکېج نړیوالې ډلې د سیشن بې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې عمله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کرکېج نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسو پر راپور کې اوریدل چې د کڑکچ نړیواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي شوی دی. اغلی امیل لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دوار ته شرغلاست وایم، مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت استی چې لمر سره خبري وکي. اغلی امیل تاسو ته خزمه اوله پښتنه دغه د لکه تاسو چې واوري دل چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان شوزو سره د طالبانو ناوړه چلند یا څه وي دی، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مننه کوم. لمړی تاسو سلامونه درنه، خو سلامونه اوریدونکو ته. خبر دل سره چې وکم د دیسنی ورډ د د هیڅ چا د سرکو نه پرسنل د دار کلمه باندې روخانه د چا افغانستان بل سره په دې له ها په کوم نور روان دي او د چې اوس راپور نشري د تر افغانان چې د لګي د بیکاری د دې وسلې د پخ حالت سره مخ دي او د دې د بها د دې حالت د مهارول د فارایي څوک مسولیت نه نيسي. حکومتونه خود هم دی لپاره دي چې بلاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه لپاره یو پروګرام ونیسي، مګر دلته هېڅ څوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي او ورځ تر بلې خلک د ولګې نمرې د ولګې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات ولا کومه شي، بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي، په باور که چې خلک د دې اندېښنو د لاسه دوی رواني شوي دي، دوی ژور خفګان نیولې دي. دومره سخته ده، پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکړه، اوس هغه خبره نشته. اوس هېڅ څوک نه دي چې بل لاس ونیسي دلته او دا حالت بالکل خوشی ونیسي دي. دومره زړه دومره ونیسي ده چې هېڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا حالات بیخي ته به اوس څه ورکوي. نو ډېر لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې، او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راه کې خدمات وجود نه لري، او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و بل رقم دی، دا خلک حیران دي نه کارونه پر مخ دي، بیکاري خو اوس ته رسېدلې ده، کار هېڅ اصلا نشته. نو دلته حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو، او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېره. بله ډېره مننه اغلی امیل. زبرت تاسو ترځم اغلی سیلاب، تاسو څه خبره د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پښتنه وکړم؟ لکه تاسو چې واوریدل په راپور کې هم د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې ورسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی، تاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه غلی امیل ته، تاسو تاسو تخنیکی هم کانال ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ دا د کرکیچ مسله دا د سینا د صدا د قرن 21 کې یا مثلا په فیلی شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنگ جهاني دوم نه یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات، او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې، تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین له امله افغانستان منځوي انزوا حالت ته راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه همیشه برداشت د سیمې چې کچېره یو جنوساید منځ ته راځي، کچېره یو نور د سیمې لوی لوی جنایي موارد منځ ته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغه موارد چې هغه ته د افغانستان افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. تر حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې، د اغلی امیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه، او تاسو هغه ټول په کور کې نه ولیدي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده کنه؟ ده په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا د غیر مسایلو نه، الحمدلله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمان یو، او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ څه وګړي نفس چې هغه به د شریع احکامو نه خبر نه، خو بدبختانه بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي د فعلي شرایط. د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی، نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوساید رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي، یا جنایي مسایل نلی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آیسته آیسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، له یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر عرص نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري. تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښې دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستي د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي، او موږ دا مرستي هیڅ لیدلې نه دي، او افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره، الحاج حکمتی افغان لیکل د چې د بشر پنوم یادې مرستي چې افغانستان تر لیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. د ویل دي چې دا د دوی په سیمه کې غریب طبقه خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستي نه دی رسیدلی. دا تبصره الحاج حکمتی افغان کړی ده، او محمد انډیوال پنوم باندې یو تعقیبونکی لیکلی دي چې زه معلول یم په حکومت کې میدان د درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعات او عامه اړیکو پر ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دند مې له لاسه ورکړه، له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې، او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړې دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستي نسته، د کلی د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستي ورکول کیږي، او دغه مرستي یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پوری متمرکز پاته دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازی د هسي په خوله د طالبانو مخالف ځان شي، د پردی شاته هرڅ نور دی، ټول پیسې طالبانو ته ورکوي، هسي نوم یې د بشری مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښ خلکو تمرستي ورکوي، او د ویل دي چې خلک مستحق خلکو ته مرستي نه دي رسیدلي. او د نواز تلاش په نوم باندې واوریدونکو لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه لیدلې، او بشري مرستي څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکل دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشری مرستې ورکول کیږي. اوس هم اورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خبرونه کې چې د دوی نظر هم راوخلو. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
مرالي بشیر خور شه، په خیره.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړی چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او کنه غواړی چې خپل نوم ووایاست هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لري کولای شئ.
زه نن زه فرید احمد دی، د ارمنو چې دلته.
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، د خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لري؟
نه، خدای بښنه ده چې تاسو هر وخت تر د شوز د حقوق په اړه خبرې کوئ، ول دا خبرې نه کوئ چې دا شل کال چې د کفار د لیو جګړه کوله مسلمانانو په شهادت رسول په هغه کې ولا خبر نه کوي چې خاص د شوز حقوق دي د شوز حقوق دي.
بله ډیر مننه. موږ پر دغه ټولو مسایلو باندې بیلابیل خبرونې لرو، لکه تاسو چې د ازادي رادیو دغه اونیز خبرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتمن زموږ پر راپورونو کې هم اوریدلې وي چې ملکی تلفات څنګه و او کله چې بمباری کېده یا پر خلکو باندې چاپی وهل کېدلې. د عادي وګړو د مرګ جوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړې دي په بمی چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفات په اړه یا د ټپی کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخستل دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي رادیو خبرونې مختص وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خبرونه چې د شوزو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خبرونه کې د شوزو اړوند خبرې کوو او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 25 دقیقې خبرونه یا تر شنه اسمان لاندې خبرونه، په هغه کې بیا د نور موضوعات هم را اخلو. نو تاسو حوصله تر غواړم او هیله لرم چې تاسو د خپلې کورنۍ د شوز سره یو ځای د خبرونه واوري د رادیو لاري، او که تاسو د کورنۍ شذ یا که ما ژغ او په خپل هغه کولای شي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي. موږ تاسو نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده
بل ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوي مهرباني وکړئ، او کنه تبصره کوي یا پښتنه هم کولای شي.
مننه، خدای پاک خیر درکړي. خورجان استفهامي شنه اوریدونکو، عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې لمر سره کومه تبصره شریک کړئ یا د میلمنو څخه کومه پښتنه لري.
بلې خورجان، د میلمنو څخه پښتنه مو کومه او تبصره به خورجان په دغه اړه د سره شریک کوم. واکان لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستي کولې بشر د انسانانه مرستي، هغه د تنظیم په ولایت کې هم خورجان دي زیاتې کمی سوي دي. یعنی زمر په ولایت کې رقم خوندې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په لشکرګاه شهر کې، مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د امرسندو به ستونه ورته جوړ کړو د دفترونو بیا به د خوندې وتللې چې مثال د خبرې بیکار به یا دلته د خیاطي په کار باندې بوخت کړل. مثال د خبرې هغه کارکونکي واغه خیاطان چې هغه شذینه یو خورجان دي. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمی سوي دا بشر دوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشر دوستانه مرستې دي. نو بشر دوستانه مرستې چې خورګانې، نو د ښځو خورانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي او دغه بشر دوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي. نو موږ خو دې ته ډېر خواشین یو خورګانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشر دوستانه نه وي، که چېرې بشر دوستان نه شي دلته دغه خوندې د ازمیر په ولایت کې ستا خورګانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بیچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطي خورګانې دغه په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګنامر وایي چې مثال د خبرې دغه مرستې دغه د سیاست سره جلاسې، نو ازمیر خوندې ته به خپل حقوق ورسېږي. او بل د خوند سم ملالۍ بشیر خور کستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ تل صاحب؟
خورجان، زما ټول خوند ته درناوی لرم. خورجان ټول زموږ خوند دي، د افغانستان خوند دي، موږ په فخر پته وو. خو یو د کشر ور په صفات زړه خوند ته وایم چې وس ګوري تاسو دا سم وکړئ چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوند دي. خورجان نیوکه او دغه زما خپل په فکر او نظر باندې چې دا غزمیر حکومت دا کم بندیزونه پر راخوندو لګولې دي. اصلي علت دا غدي چې خورجان په اکثر رسنوي کې دا زموږ خوندې د مجرد زړه درناوي ورته لرم. خورجان زما سيد امیر منی خوندې خانه به دي زړه دی یو کشر ور م د یو کشر ور په صفات و تمام چې مثال دا نیوچو دغه چې دی پوچ پاش اکثر خورجان د اساس رسنوي لا شه په نور رسنوي کې پوچ پاش ورته ویل کیږي. نو زه اصلي علت دا غوي چې دا حکومت دا خوندو پر کوم کارو بندیزونه لګولې دي. زه هم چې مثال د خبرې دا بد نیوچو دغه باندې ونی چې دا غشه د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وسو او اکثر نور خوندې خارج ته تللي، نور ملک تللی دي. موږ درناوی ورته لرو باید چې خپل ملک ته راشي. اخکم مشکل چې لري مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې. نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت یې زما په فکر کې دغه کېدای شي نو چې دوی څه په دغه کې وایي خورجانې.
ډیر مننه اتل صاحب، ستاسو دواړه پښتنې می واخستې او ستاسو هم دا دواړه پښتنې بل خپل ملمنو څخه وکړم. سلامت اوسئ او مننه چې مشته مزنګو هلی وو. اغلی امیل، ستاسو څخه د اتل صاحب دغه پښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم. د ویل چې بشر دوستانه مرستي خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي، نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ایږدي؟ ستاسو په نظر ولې طالبان لفته چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې، او بیا به هغه د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
نه نه کوم، زه هم د دې طرفدار نه يم چې ملل متحد د خپل مرستي د بشر دوستانه مرستي سیاسي کاندي او بل اخر بهاني ولټوي او دا ونه رسي. مو په دې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیون خلک چې څنګه سرویشي وي شاید هغه هم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 15 میلیون 15 فیصد خلک اوس دولګي سره مخامخ دي او دولګي د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي، بل اخر خپل ژوند له لاسه ورنه کړي. دونه شرایط قرباني سخت شوي دي، نو دوی څنګه د دغه حالت نه دوی نه ویریږي او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو. هر کوټو لارې تړل شوي دي، امکانات نشته. په خپله حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی. نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري، ضرورت لري، چې د مړینې سره مخامخ دي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. انسان د خپل ژوند د بقا دپاره غذا ته ضرورت لري، او دلته خو بې سرپرستی ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي. نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي دا داسې دي هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي، داسې خبره کوي. همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل، خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید پکې صحیح موسم کار وکم، ځکه بیل دینه ناممکنه ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري. نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا نورین په څه حده پورې رسیدلې دي. دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانې چې دا کم شو. اسې هم خو عدالت نه مراد کیږي یا قدر ته نه سپارل کیږي هیڅکله. داسې یو شیوه، یو میتود، یو تګلاره، یو سم هغه معلوم نه شو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي. تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي، په دې کې پاتې راغلي دي. او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول د پاره د اندېښنې وړ ده. اوس حالات داسې نه دي چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي. هر ورځ خلک له منځه ځي، خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي. خلک د ورځې نه د ډیر بد حالت نه رواني شوي دي، خودکشي کوي، مري. اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی. هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرضه باندې وجود کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي. نور تکلیفونه ته که سوچ په ځمکه ونه لویږي، حتی یو ډاکټر ته نه ځي، حتی خپله ځي یو دواخانې نه یو تابلیت اخلي لږ درد یې آرام شي. نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي، هغه به تداوي ته ضرورت لري خو د ده په وس کې نشته. نو دا حالت خلک ښه ګوري. سنه چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی، هغوی آګاه دي، پوهېږي. اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کېږي او د دې طرفدار نه یو، د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرېږي. په دې حالت کې دا خلک څه وکړي، چا ته وګوري؟ حکومت خو
هم
مسؤلیت نه لري.
اغلی امیل، که طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید پر رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا. څخه نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولی باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندی شي دي. یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسی ننوتلی، نارینه نسی کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي د مرستو کنه. باید ښځو ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یو کورنۍ سره خبرې وکړي او د کورنۍ د ښځو ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو، بیا به دوی مرستې ورکوي. خو طالبانو دغه ښځې له کاره وایستي، نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاس پښې تړل سوي وي، ښځینه کارمندان یې پر کور باندې کښېنول سوي وي. آیا ستاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راجع کیږي؟
خو راځکیږي، اما دا تاوان باید څوک ورکړي؟ هغه خو ټول خلک پوهیږي ورته بار بار په کراتو هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون ځلې میلیارد ځلې دوی ته ویل شوي دي دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چاته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک دولګي نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي. بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورکړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډیره سخته ده. دې مره دا به څوک مهار کړي؟ دا به دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بلاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکړي، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدل، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدې د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سره کښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنې ور باندې ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښینی؟ شذو ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتي؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم. هر څوک نظر په خپل دیدګاه او شرایط ژوند طرز طریقه ژوند کولو دا ټول موارد تاثیر لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. خوځه ته چې دې وروته دې صادقانه دا خبره کوم، دوی من په کور کې میرمن لري، یا به هغه خپل میرمن وي، یا به خور وي، یا به مور وي، یا به برندار وي، یا به امي، یا به خاله، یا به هم نیای. ٹھیک ہے، چې افغانستان دغه کورنۍ د همدغو غړو نه تشکیل شوې ده او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فیلی واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلی وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما چې من حیث د ښځې خبرې کوم، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم ورته دا ډیر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې که زه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي، آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟
قرآن عظیم الشان کې اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. اول زه باید خپل غږ پورته نه کم، اول زما آواز باید و نه اورېدل شي. که چیرې زه د فیلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ماته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلې، هغه میرمنو چې کار کو، بدبختانه او متاسفانه یو ډیر منفي ذهنیت ور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول هر څه 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ماته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړی که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم شان که ډیر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او خزینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فیلی حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، د ما موضوع چې کله مطرح کیږي، زه تنه خو ما هیڅ کله هم غیر شرعي تقاضا دی نه د اوس نظام نه کړي، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تیر نظام نه درلودله. صحیح، بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم چې دې تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی، یعنی په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاوت کې خو خزینه او نارینه دواړه مطرح کیږي. نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف قوانین نافذه افغانستان که متاسفانه اوس نسته، آی ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیز وي، که هغه سیاسي فعالیتونه وي، که هغه نور فعالیتونه وي، که هغه اقتصادي فعالیتونه وي، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو چې هر عرض ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې ته خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅکله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر دی چې دوی بالاخره دې کار ته مجبور شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نري، ماته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل آواز اوچت کومه چې ماته اجازه راکړئ چې زه په طب کې لوستې وکړم، ولې ماته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه له باندې نه لاړه سم. خو لوی ترین ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه موږ له دین یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% کې د بهرنۍ لاسونه نه وي، دا د مونږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هیڅ څوک ورسره مخالفت نه لري، الحمدلله، ازار با شکر مونږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستي درلودله، هغه میرمنه چې هغې کار کو، هغه میرمنه چې په ډېرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق او حقوق چې پیژني، البته شرعي حق او حقوق، نه هغه فیمنیستي حق او حقوق چې نور نړۍ او د نور نړۍ ښځې غواړي. د افغانستان میرمنو هیڅکله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅکله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دیدګاه لري چې هغوی به خلتي او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډېره متاسفه یم دې ته چې تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د هغوی سره لاس یو کړئ. زه به یو بله خبره هم ورسره اضافه کړم که د تاسو اجازه یې ډېر وخت ونه نیسم. ګوره، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نورو مواردو مطرح کېږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کېږي. نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دی: ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی، اردار خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېده ده، یو په کې هلته د مونږ د حاکمانو یو شخص غږېده او زه په دې ډېره متاسفه سومه چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي چې په بین المللي سطحه باندې یو زنانه ډاکټره نشته. مهم وروره که په بین المللي سطحه باندې نه وي، نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په جهالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته ورپاتې، چې اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي مونځ کو بس، هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمنه هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سیله؟ ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه. بله، یو ډیر لنډ تفسیر بل هم لرم. افغانستان هم جز دې جامعه جهانی ده. افغانستان لری سازمان ملل متحد یا د جامعه جهانی اولویت نه نه ده که چیرې افغانستان کې مرستې کېږي. دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو: په یو لاس به یې راکړي، په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زمونږ او تاسو ژبه کې یو متل ده چې نسیخ خو سوزنی کباب. نو دې څه خونه کېږي؟ دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه د خپل ځان منم که به دا جامع جهاني او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې له ما نه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان مسلمان دي، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامی ده، هلته خو هم یو اسلامی حاکم ده.
بله، من نه ډیره. اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شغلی جلالوف راتوای چې ځینو اوریدونکو مشتزنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلي دي. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلي دي، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه امام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په اړه کې، هغه د مشکل نه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره موتل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړې دي. تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکو، مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شو ده چې زه به ولنده خبره درته وکړم. وی لړم کې وویل چې ته په ژمي کې لري چې په دوبی راوځي. نو بیا لړم ورته ول په دوبی زه چا پر استلم چې په ژمي مې وپرشي. دا خبره غوښنه واورېدل ان شاء الله.
بلې، و مهرباني.
نو خبره دا چې خو رکی په دې باندې څوک نه خپکیږي. اقتصاد افغانستان د خلکو او هغه بدترین حالت ته رسیدلې. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسو دغه کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستی په حساب د بشردوستۍ اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشو باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل په د پاتېرو کې مصرفېږي. بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو، تاسو بله په پورا کې از نه باید خبر، موږ په دې ټوله حالتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي دلته نمونه نوشته شي، زما خوري کې بیا دا نمونه یو ورځ شي هلته هغه کرداران او ملکان یا پرزن د مساجدو ملایان هم څناڅه رول پشکی لري. دغه دی هلته لاړ شي په هغه دفترو کې هلته چاڼ پشکی کوي، د دوی د خوښي وړ نوشته کېږي، نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښي وړ چې نوشته سوه خو هغه خامخا کرادار سره نوشته کېږي، یا کازوی نوشته کېږي، یا ملک سره نوشته کېږي، یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه تاسو په اطمینان سره وایم چې په سلو کې تقریبا اویا فیصد سرمایهدار وړي دغه کومکونه، دو دېرش فیصد مساکینو ته رسېږي، هغه هم په یو نبه نه په یو نبه. او بله خبره دا ده کله چې په دې سوزو باندې بندیز نه و لګېدلی په دې مناطقو کې، په دې قراو قصباتو کې چې سوزو سروې کول، یعنې هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به ایاتي کول دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی، هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم، دا یو نوه دلسوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین بیې ور پېښ کړه، هغه بیې نوشته کړه درته، اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه قاری صاحب ستاسو د تبصیرې څخه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، ډیره مننه. او اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه او یو بل اوریدونکو هم ستاسو دوی به هم را واخلو، مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بلې که تاسو زموږ غوړ می فکر کوم چې رابطه قطع سو، اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پریښی دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر للارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلاغ وکړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسو دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهره وکړي، دا د خپل شخصي نظر دی اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو. او د ویلې د چې خلک باید د شوز سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانانو شوز حقونه تر لاسه شي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو د نور بس د خبرونې له دواړو بلمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتنې نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خبرونې په راتلونکي اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خبرونه نوره پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
the hawa no خنجر یم زمی تورت بابا یم.